السلام علیکم د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبري چې څکم یو ساعت دوام کوي او د غاښونو د ساتنې پر موضوع نن بحث کیږي یک شنبه ده د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14 خبرونه د خبرونو پلانډیز پیلو د طالبانو حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د تنظیم په اړه بحث وسو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې د شغلی زیا په خبره دوړو لوريو د دغه هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ور باندې خبرو ته اړتیا ده د هغه پوینا افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکی بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي له میاشتو سی قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په جواب کې ویلي پریږدي چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي امیر خان متقی د انتالیا ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واکې د زور له طریقه ترلاسه کړي او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د حکومت جوړولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یک شنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه د دې ټولنې د یوه ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو روسي پوځیانو د پولنډ پولې ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي هډه هوایي برید کړی لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې پر دغې اډې لږ تر لږه 8 توغندي ویشتل سوي دا برید داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل سوي او کابو 100 تنه نور ژوبل سوي دي د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف خرسون دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون اووه تنه وژل سوي دي اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ نن یک شنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په امریکا کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجه کېدای نه سي د توجه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي د روانې هوت میاشتې پر 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی او امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې لګیدلی له ایران څخه توغول سوي وو د کوردستان کورواکي سیمې د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا لس بالستیک توغندي نن سهار وختي پر اربیل ولګیدل چې د امریکا د قنسلګری نوې ودانۍ او شاوخوا استوګنیزې سیمې په نښه کړې چې یوازې مالی زیان اړولی دی په عراق کې د ایران د دولتي تلویزیون یوه خبریال ویلي د دغو توغندیو هدف د اسرایل ځینې پټ مرکزونه وو
روغتیا د ژوند شتمنۍ
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سو چې کم یو ساعت دوام کوي نن د غاښونو د څارنې او ساتنې پر اهمیت خبرې کوو ځینې متخصصین ټینګار کوي چې له ماشومتوبه د غاښونو څارنه او ساتنه پکار ده د دې په باور سالم او روغ غاښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنه کې باید غفلت ونه سي ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپلو غاښونو ساتنه وکړي چې مهم ټکی یې د ورځې لږ تر لږه دوه وارې د غاښونو برس کول یا مسواک کول له فلوراید لرونکو کریمونو استفاده د خولې د مینځلو د مایع کارول د سیګریټو او نسوارو نه کارول د اوبو ډیر څښل د خوږو د خوړلو کمول د میوو او سبزیو زیات کارول او نور مسایل شامل دي په دې پروګرام کې مو میلمه دي د غاښونو د ناروغي متخصص شاه محمد واحدیار اوریدونکو هم کولی سی پروگرام ته زنګ را ووهی، خپل پښتنه وکړي یا هم خپل تجربه را سره شریکه کړي. د تماس لپاره مو د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 11 24 601. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 601. د دې ترڅنګ مو د سکایپ ادرس هم فعال دی، رادیو ټکی ازادي. د سټوډیو دوی نړیوال شمیرې مو هم فعال دي چې اوریدونکي کولی سي د غشيبه زنګ را ووهي له متخصص ډاکټر د خپل غاښونو د ستونزو په اړه خپل پوښتنه وکړي. یو شمیره مو ده 00 24 21 11 24 601. بل شمیره مو ده 00 24 21 11 24 501. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوښیاست. د غښونو د ناروغي متخصص شاه محمد واحدیار را سره وصل دی. ډاکټر صاحب، پروګرام ته شرغلست، څه فکر کوي چې په افغانستان کې د خلکو په منځ کې د غښونو ستونزه زیاته شوې ده که د وخت په تیریدو سره په کمیدو ده؟
سلامت اوسېږئ، خوشاله اوسېږئ، ستاسو دی غرمه په خیر وي او دی اوریدونکو دی هم په خیر وي. دی د غاښونو امراض په مجموع کې په داسې ملکونو کې لکه افغانستان یا داسې د غریجن تقریبا دغه ملکونه چې دي، په دې ملکونو کې تقریبا زیاته په دې باندې ده چې دلته خصوصا په افغانستان کې ډېره زیاته ځکه ده په افغانستان کې دې مشکلات ډېر زیات دي چې خلک په خپل وخت باندې د خپل مالج ډاکټر سره رابطه وکړي او خپل غاښونه چک کړي. په افغانستان کې خو معمول دا ده چې کله غاښ ډیر خراب شي بیا هغه نو دوی زی ډاکټر ته بیا وایي، یا د درد له وجې نه، یا فرزندي نورو مشکلاتو، یا د بریښونو، یا د دردونو، یا د پړسوب له وجې نه بیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي او لږې وروسته بیا ډاکټر په غوږ کې تداوي شروع کوي او تداوي کوي. نو امراض د غاښونو په افغانستان کې ډیر زیات دي او خاص کر توجه هم ډیره دي خلکو نه ورته کیږي چې په دې کې ډېر لاملونه موجود دي. لومړی لامل خو د خلکو اقتصادي وضعیت ته اکثریت اقتصادي وضعیت له وجې نه نسی کولای، چون د غاښونو تداوي لږ پر مصرفه تداوي ده، نه سی کولای چې لاړ سي خپل تداوي وکړي. دوم غټ مشکل چې دا او عمده مشکل چې دا هغه د خلکو پوهاوی ده چې په دې اړه باندې صحیح پوهاوی نه لري او په دې اړه باندې مشکلات لري. د دې د غاښونو د ساتنې لپاره د دوی لپاره کوم په دې خصوصا په مکاتبو یا په تعلیمي نصاب کې هم داسې کوم شی نه ده جیب جی سوی چې هغه د لوړې کوالی نه د ماشومانو د غاښونو د خولې حفاظت وکړي. نو دغه بعضې مشکلات ته چې افغانستان کې د غاښونو امراض زیات دي او خلک له ډېرو مشکلاتو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د غاښونو درملنه ډېره پر مصرفه ده. په اروپایي هیوادونو کې هم ګڼ کسان دا وس نه لري چې د خپلو غاښونو درملنه په خپله وکړي. اکثره وخت بیمې هم ټول شیان نه کور کوي. زیات خلک ترکیې ته ځي، بلغاریا ته ځي، پولنډ ته ځي او حتی هند ته. په افغانستان کې د غاښونو د ستونزو د حل لپاره فکر کوي چې کافي اندازه امکانات وسته که اوس هم خلک هندو یا نورو هیوادونو ته مجبوره کیږي چې ولاړ سي؟
نه، په افغانستان کې خو د تداوي د هر قسم تداوي امکانات شته دي. یعنی که داسې سړی ووایي چې هغه ټکنالوژي چې هند لري یا هغه ټکنالوژي چې ترکیه لري هغه دلته افغانستان هم نن سبا لري، ځکه د دې غاښونو تداوي اکثر په مشینري آلاتو باندې کیږي. نو افغانستان کې د ټکنالوژي کمی نشته او د کادرونو کمی هم نشته. نو صرف دومره ده چې په دې افغانستان کې دلته غټ مشکل عمده دا ده چې یعنی د هغه ملکونو په نسبت چې هند یا ترکیه ده یا فرضاً نور ملکونه دي یا اروپایي ملکونه دي، نو هغې په اندازه خو قیمته نه ده، خو نسبتا له دې نورو تداویانو نه افغانستان کې د غاښونو تداوي پر هزینه ده او پر مصرفه ده او لږ د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده دلته. نو بل غټ عمده مشکل چې مخکې ما ذکر کړه دا ده چې د خلکو دلته د غاښ اکثریت د تعلیم سطح ټیټه ده او د خلکو آگاهي کمه ده. نو ډېرې داسې په قصه کې هم نه دي او بې احتیاطي هم ډېره زیاته ورسره کیږي، لکه مخدرات زیات استعمالیږي، دخانیات زیات استعمالیږي، سګرټ، نسوار، د شي نه زیات استعمالیږي او بیا بیرته دیغي مراقبت هم نکېږي. که فرضا یو سړی سیګریټ استعمالوي او بیرته مراقبت د غاښونو خپل وکړي نو بیا هم یو څه اندازه د دې مخنیوي کېږي.
بل
خو دلته د سوي چې سیګریټ یا نسوار استفاده کی ترغې نو ورسته بیا بیرته دیغي د موتواشونو یا غرغړې چې د خولې د پاره استفاده کیږي یا کریمونه چې باید استفاده کیږي هغه نه کوي. نو همدغه وجه ده چې بیا مشکلات جوړیږي او جنجالونه زیاتیږي او بالاخره داسې یو حالت کې چې بیا راشي ډاکټر ته. اکثر بیا دغه سی غاښونه سي د تداوي هم نتیجه سي ځکه نه ورکي چې هغه غاښ خپل داسې یو حالت ته رسېدلی چې هغه نور اخري بارډر لاین د کراس کړی بارډر لاین کراس یا لاندې اپسي جوړ کړی وي پولی پونه جوړ کړی وي چې بیا معمولا دا ډېر جنجالي تداویانې دي.
بله ډیر وخت هم غواړي
اکثر او وخت هم غواړي نو دلته خلک ډیر د وخت هم پابندي نسته ځکه د خلکو څه مجبوریتونه هم شته. نو دغه مشکلات ته او دغه مشکلاتو په وجه باندې په افغانستان کې تداوی صحیح دي غاښونو د مریضانو له طرفه البته ډیمانډ ډیر یعنی هغه په اصطلاح غوښتنه
ډیره کمه ده. بله ډاکټر صاحب په دې برخه کې وایم چې به زیاتې پښتنې لري ډاکټر صاحب متاسفانه ستاسو خبرې زباید خطا کم زین اوریدون کې په لاین کې په دې خاطر چې دوی مصرف ونې ځینې تخنیکی پښتنې شای تاسو ولري چې تاسو به کولای شئ په مستقیم ډول له دغه کسانو خپل پښتنې وکړي دوی پښتنې کې تاسو لزان سره ولې کوي بیا ورسته د ځوابونو لپاره بیرته تاسو ته وخت ورکو. اوریدون کې ته ورزو په لاین کې دې مهرباني وکړي ستاسو تماس رخصت دی روغتیا
ته شو
مانه نه خیر ستاسو سوال
زه شه د کابل ور د خجر صحیح صحه ما او د ملما څخه ډاکټر صاحب ته مده بوختنه چې سره کوم وسی
یو تاسو आवाज وانه ورېدل
سو سر وان صاحب دا بوختنه د تر حد
لږ که زه د کابل کې ممکن
زه مې دا بوختنه چې به دا غو در سېسو
و سو سم
سو دا او سر وان صاحب
مهرباني
ما دا راته سب زه هم دا غوښتنه چې د غوښتنه چې د غاخو در بیا سره کوم نیول مخه سره کوم نیول سی بیا سره چې استعمال کوم دا واسته مال کی دا غوښتنه مې تر پښتنه حال کې ماته
تاسو تماس مې پرې کوي ډاکټر صاحب ممکن ځنی پښتنه ولري د غښونو درد ممکن بیل بیل عوامل ولري ډاکټر صاحب اړین کې نه کوم
پښتنه د ډیرو علتونو له وجې نیرور غاخ خراب ته ډیر زیات پړسوب لري مفهم اصطلاح چنجي وهلې دا څه چل دسي درد کوي عام همدسي غاخ درد کوي څنګه درد کوي بلې
خبرتون کې وایي
چې حالا د منځ خالي ځانګونې ټول مسوي دي
او صحیح صحیح بس دا بیا تداوی غوړي دا به مخبل مالش ډاکټر ته بزي د صفاقي پاقي به او کېدې چې دا غاښتا ار سي ټي اروټ کانال تراپی یا اسب تشي چې په عام اصطلاح کې ورته غي ضرورت پیدا کی او دا بیا ډکې او ممکن چې بیا دا پوښت هم ضرورت وکړي چې تاویل بغلونې مات کی نو د دې ته بیا په خما چول کیږي نو دا بیا ته باید خپل مالش ډاکټر فلر سره د دوا کار نه ده دا دغه کار ده یعنی پریکټیکل کار ده چې مریض کې باید پروسیجر اجرا شي.
بله ډاکټر صاحب ځینې کسان د دغه سی حالاتو پر مهال په غاښ کې د درد ګولې جدي کولونیا جدي ځین نور مواد دوی ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
دی خلکو ته خو د ما یعنی په د طب لحاظ نه دغه شی نه کوم دی دا یو دغه شی دی یو کوم معیاري شی نه ده. بعضی خلک پکې کولونیا دی بعضی خلک پکې یوګی دی بعضی خلک پکې یو شی دی بعضی پکې حتی یو قسم مواد دی په دې بازارونو کې خرڅېږي ډنټول په نوم باندې هغه په پخته کې وخلي کېږي دا کوم معیاري شی نه ده او د مریض مشکلم نه حل کی بلکې په مریض یو وخیم حالت طبيعي دغه درد په خپل په غاښونو کې سرون سي دا یو الارم ده کله کې دغه درد یو دم ورکتي په غاښونو کې نو دا بیا ډیر زیات خطرناک ته نسبت دی ته چې هغه د درد ولري کله هغه غاښونه چې ډیر شدید درد ولري او یو دم دغه درد ورکتي نو په دې پوهه چې دا یو ډیر وخیم حالت د غاښ روان ده حتی کارسینوجن کیدی سي د سرطانونو خواته ځي نو په داسې حالاتو کې دغه شینو استعمال ضرور نه ده هغه اصلي لامل دغه پیدا کول او دغه تداوی کول په کار دي چې په آینده کې بیا مشکل جوړ نه کی.
ډیره مننه. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د غاښونو پرستونزو خبرې کوو که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو سره وزوري.
تا سلام رو راو ډاکټر صاحب ته سلام ورکول اوریدونکو ته سلام وایم. محمد همدر در سره پاړی کا کیم لاغبان نه
همدر صاحب مهرباني.
دماغ او ډاکټر صاحب نه دا پختنه سیمن کرے او ماشوم نه د 300 کالو د دا خواګې وډکینه کې ډیره خوړل او وس دا غاخونه لکه وخت نه مخ کې هم د سری زیدلې دي بي خونه استاو دا نور د مخ غاخونه نه ست دي خي چې دا به د وخت په پوره کې دو سره سي د عمر وګوا ته کالو ته ورسي غاخونه به ډیر تر شي کنه. یو مې دا پختنه ده او بل پختنه مې دا ده یو سره په ځواني کې د غاخو سره هغه نه کوي احتیاط نه کوي او هر شی کلک شیان پې ماته کنه لکه کلک چارماغ او بادام کلک نو دا پر راتلونکي کې بیا تاوان لري کني لري دا پښتنه نه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتني یاداشت کړی. بل اوریدونکو ته هم ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه عمر دی پکتیا ولایت تاسو ته ماس کې ما دماغ کنه د یو میاس کې چې درد کوي او دعا کنه مې دی غا درد کوي کوم زخم چینه لري دغه د پر د زخم ګولې خورل صحیح دی او کنه د
بل تاسو تماس مې پرې کوي که ډاکټر صاحب کوم پښتنه ولري ممکن ځینې تخنیکی مسایل چې زبنه ور باندې پویږم. ډاکټر صاحب دا وريدونکي تماس لکه چې پریسو د غښنو له درد څخه شکایتونه کول. بل وريدونکي تورزو د دوی تماس پر وخه چې دوی کوم پښتنه لري مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا پروګرام د غښنو پر ستونزو خبرې کوو.
السلام علیکم. څنګه شه جوړ روغ به ما ولنه
من
دا غښنه چې لري د جده د ډاکټر صاحب ته اجازه راشي دا دواکي چې دا غښنه سپینځي
د جړیدو علت څه دی؟ تاسو نسوار یا سیګریټ کاروئ؟
موږ نسوار کوو ورور.
مننه ډاکټر صاحب ورسره تاسو ته من جواب درکې. لزان سره لیکي بل اوریدونکو ته ورزو سوالونه ما لزان سره یادښت کړي ورسره به ډاکټر صاحب سره مطرح کوو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصه ورکړئ.
السلام علیکم سر واسه محترم جوړ بيدار بخیر اسلام تاسو اسلام ډاکټر صاحب محترم تنسب لا چګزې سم له کابل سره کښې یو
تاسو ګزې مهرباني تاسو आवाज زورو
حمله نه خسلامات وسه سروان سبترن ته ډاکټر صاحب دغه پښتنه وکړه دا دماغ شنه خپل دره کم دي کړه ته وامه چې ګرم شی وخورم ام داسې مې کې داس د در باندې کې چې بیخي ګسره یو شاد شي نه بخولل مثلا ګرم یو به او که یخ یو به یا داس مثلا چاوي داس کړه ته وامه مثلا یو نشابه یو مشروبات یو انرژي او دا شي ورسره نو ام بیخي پازاف کې په دا وځم چې ډاکټر صاحب وایي مثلا بیخي ګسره دا یو کال د دوه کړه کې ژوند خورک نه پکوم او دا غاش مثلا سکندوم دی نو وس جن خلک ته وایي چې پوش وکړه او جن وایي ډکه او جن ته وایي کا ژرشه و پېکې نو نه پوهیږم چې بخي په دا وځم د دوه کار کې ژ خوراک نه کړی
کوم غاښ د غاښونو ډیر د سنځ لري ټول غاښونه
نه نه بس د رستي ځم د لانی خو غاښونه د لای خو غاښونه د غاښه هغې په دایم اول دی چې کګر میو به یا چا و اس مال سکه سره عمر شي بخي د سیمه چې درد څه نه پکړار یم او که یخي به وښوم د غسې زم پازاسو
بلې اساسه ډیر مننه تاسو یو پښتنه مازان سره یاداش کړو ورسره به ډاکټر صاحب سره شریکو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا تاسو ته تماس رخصت وي د غښونو پرستونزو خبرې کوو.
سلام علیکم چې الله یاسین نه د هلمند ولایت سره تاسو سره پاړی کیم.
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته تماس رخصت وي.
نمبر خدا غادي راځي ټول کار کوم کا ودیم کو ته سلامونه چې هله وړاندې کوم زما پښتنه د ډاکټر صاحب دغه ده چې زه چې کله انار خورم یا راس نور تر وشان خورم زما غاښونه چې دي بس کوراکي راسي بیا شي نه سم خورای بل بل پښتنه مرا د ډاکټر صاحب ته خبر د غاښو توروالي چې دی دا د تش څه خبر دی چې څه خبر غاښ توریږي
توریدل یعنی د خلک چې بل استلا ورته کاروي چنجي کول
بل هو چنجو کې بل پکتور څه غاښ باندې ورېږي
اوکې ډېره مننه. ما پوښتنه له ځان سره ولیکړه، ولیکله د تخنیکي همکار هڅه کوي چې ډاکټر صاحب سره بیرته تماس ونیسي، تلیفون یې رخصه نه دی تر اوسه پورې. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې دوی څه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار د پروګرام میلمه دی چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ځینې اوریدونکو تر اوسه پورې تماسونه نیولي دي، خپلې پوښتنې مطرح کړي دي چې په څو شیبو کې به متخصص ډاکټر دوی ته ځواب وایي. بل اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم شیبر صاحب، تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته د زړه له کومې سلام کوم. هیله ده چې صحت خوندان یاست.
وعلیکم السلام مهرباني.
مخکې یو تور سوی و، دغه مابین دی تک تور سي، هغه سری بیا کرا کرا پراخه کېږي، درد او شی نه کوي. درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله پورې دغه سي بیا چې کوم وخت ټوله غاښ ورژېږي، د ښې ودونی نه کوي، غاښ پاتې سي، بار بیا درد شروع کړي، هغه غاښ وکاږمه، دغه څخه وروسته بیا دغه بل غاښ دغه چې میده میده لږ لږ سری کېږي، سری کوي، درد او شی نه کوي. بیا دغه څخه دغه دوم غاښ دغه چې کم کېږي، نو نه پوهېږم چې دغه کم څنګه دا وغښتې مې وښځې ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه لرم چې په دغه عقلم معلومات راکړي. دغه غاښ پر ځای باندې مې بل غاښ راشین سي. حال دا چې زه 28 کلن یم، په همدې سربېره باندې چې غاښ وکاږم دغه ځای پر غاښ باندې مې بل غاښ راشین سي. ډاکټر صاحب څخه په دغه عقلم معلومات غواړم.
ډېره مننه ستاسو تماس نه. ډاکټر صاحب وروسته خپل نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي ته ورزو، روغتیا د ژوند شمنی پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. اوریدونکي کولی سي چې سټوډیو ته زنګ راووهي، خپلې پوښتنې وکړي، ډاکټر صاحب وروسته د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. کہ یو څه ځای ته تغییر وکړي، ممکن آواز مو سم سي، ځکه چې آواز مو ډیر خراب راځي. که خپل پښتنه وکي ممکن آواز مو واورم، زه به ستاسو پښتنه ولیکم، بیا به وروسته متخصص ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني.
خیر دست ڈاکٹر صاحب محترم، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و بعد السلام. ڈاکٹر صاحب میں دب ختم الرما کے ذکر آیا کہ بوجھ کم یا گھر میں بھی
اوکه دا کوم راپوس مچ کلم یخ وبوچ شیا هم تاوده شین وخرې غښونه مو حساسیت کوي، بریش کوي. ورسره به ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي، ځکه چې نور اوریدونکو هم عین مسله یاد کړه. نو ډاکټر صاحب ورسره د علت په اړه خبري وکړي، دا چې د مخنیوي لارې چارې څه دي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دې لپاره چې مصرف یو نسی، دوی ته ورزو، مهرباني وکړي، روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام د استاوسو تماس رخصوي.
السلام علیکم ورجانه، په خیر.
وعلیکم السلام ربانی.
ورجان زما اول سلامونه قبول کیه، ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم. زما پښتنه ده چې د غاښونو د مریضۍ په حق له د غاښونو مریضۍ په ماشومان کې د څه شي څخه پیدا کیږي. زما اولادونه دي د 2 کالو سه عمر دی، د یو ماشوم د بل د 6 کالو سه دی، خو هم د غاښونو مشکل لري. غاښونه ډولې کوي، ماتيږي، چنجي کوي او درد هم کوي، د درد څخه شکایت کوي. د دې علائم څه شي دي، دا چې څه پیدا کیږي او د تداوی لپاره کې ډاکټر صاحب کومه لار راته وشي، مهرباني وي.
دغه کوشنیان حتمن خواجه هم زیات کاروي، آیا غاښونه منظم ډول برس کوي؟
نه، زمر سیمه کې دا اصطلاح نهسته، خو بیا هم هغه سي خواجه مر نه ورکوي چې ډیر زیات خواجه مر نه ورته ورکوي چې غاښونه ورته خرابوي. و دا سي د بیا ځای دواګانی استعمالو د دواګانو سره هم د خطرات پیدا کیږي کنه.
دا دواګانی ډاکټران ورکوي کڅنګ،
بس دا خو دلته دوا پروشي دي، مش په خپل سر هم دواګانی راخلو او ډاکټران هم ورته ورکوي. بعضی وخت کې دا د ایصال په مریضۍ کې چې کوم دواګانی موږ ورکوو، نو بیا کوم ډاکټران راته وایي چې دا د غاښونو مشکل پیدا کوي.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه مال ځان سره ولیکړه. ولیکله وروسته ډاکټر صاحب سره تماس نیسو، هڅه کوو چې
دا اوریدونکو پوښتنه د سره مطرح کړو. بل اوریدونکو هم زنګ وهلی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم، څنګه شاید بخیر استرانسپاس؟
مننه خیر اوسه، تاسو आवाज اوري مهرباني.
ما ول د ډاکټر صاحب څنګه د پښتنه د چې د غاښونو د ستور د غونې پیدا کې د پچیش سره وکیږي
او څه رقم د خلک چې د چنجو خړلو استلا ورته کوي کنه په مجموع کې ټول غاښونه تور سوي دي.
یا د غاښونو مخان نه دي، د سپین پوښونه د
تو ټوټک پکې د سیوی دي. ښه، بس ما ځان سره ولي کله ډاکټر صاحب ورسره تاسو ته جواب درکې چې د دې چاره څه ده. بل اوریدون کې ته ورزو د دوی تماس هم راخلو چې څه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. مهرباني.
سلام علیکم، د سپټلو د غرنینه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده د غاښونو د موضوع په اړه متخصص ډاکټر به ورسره تاسو ته جواب درکړي.
د ما غوږ درس دی انداول نه تک تور دی چې د څو ساعت ووځي تی مات شي. ډېر دوا مسوا کوم وایم، دوا استعمال او مولا کو پیچ تخیل
د دوا ډاکټران درکې کې په خپل کاروي په خپل سر
توخانه
کېم خل. ډېر مننه. نور اوریدونکو هم عین موضوع یاد کړم، اتمن به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د دې پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري یا څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصت وي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم، څنګه یې؟ جوړه بخیر. ما غاښونه د تکیږي.
مننه تاسو غښونه جړ دي. تاسو سیګریټ یا نسوار کاروي؟
یا نه سیګریټ کاروم نه نسوار کاروم. راځه چې یو ټیم نسوار کوم په نیې نه سم.
بله ډیره مننه. بس تاسو ستونزه هم ولي کله ډاکټر صاحب به ورسته ور باندې سرګندونی وکړي د تبله نظر به د دې ستونزې د چاره په اړه تاسو خپل نظر ووي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. استاسو تماس رخصوي د لطفن خبري وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامونه تاسو یو څه ځای ته تغیر ورکې ممکن आवाज مو سم سي مهرباني وکي.
سلامونه احترام ته مو ریا تاسو سره سلام کوم.
وعلیکم السلام مهرباني ډاکټر صاحب، ورسته اتمن برتره پیدا کوو. تخنیکی همکاران هڅه کوي چې ټلیفون ته زنګ ووهي، متاسفانه چې تر اوسه نه دی رخصوي. مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه وکړئ، موږ به تاسو پوښتنه ورسره شریک کړو. دا ورډونکو تماس هم متاسفانه چې پرې سوی. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو نه نن د غښونو پر ستونزو خبري کوو. ځینې متخصصان ټینګار کوي چې له ماشومتوبه د غښونو څارنه او ساتنه په کار ده. د دوی په باور چې سالم او روغ غښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنه یې کې باید غفلت ونه سي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپلو غښونو ساتنه وکړي. چې مهم ټکی د ورځې لښته لږه دوه ورې د غاښونو برس کول یا هم مسواک کول، له فلوراید لرونکو کریمونو څخه استفاده، د خولې د منځلو د مایع کارول، د سیګریټو او نسوارو نه کارول او د اوبو زیات څښل عمده موارد دي. اوریدونکو ته ورزو زنګ وهلې ده. مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي ده.
السلام علیکم. عبدالملک لغمان ولایت.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده چې د متخصص ډاکټر جواب تاسو ته بیا ورسره واخلو.
ستونزه دا ده چې د ډاکټر سم نه غو ک پښتنو کې دا د غاښونو عصبي رښتې چې دي ډاکټرانو چې دا کله قطه شي نور بیا چې د غاښ نه کو دردېږي او نه چې د توريږي. دا ځنې کای وخت کې د سکیږي خو بیا چې د هلته بیا تور شي یا پدر شي د پښتنو ډاکټر سم نه وکړي.
د د د غاښونو دغه عصبي رښتې څوک پرې کوي؟ یو ډاکټر پرې کوي که خپل خلک؟
او ډاکټران وایي کنه چې کله دغه هغه کې فرمکې وایي موږ د غاښونو عصبي رښتې پرې کوو چې بیا نور بيد هغه نه کوي. دا خرابېږي نه او دا چې دی بل په دردېږي نه د غاښونو. نو بیا چې کله هغه رډه کې مخفل هغه خړکړې او ډکړې او سیده بیا د هټ کې تور شوی ام دې دا ډاکټر سره پښتنه کوښښ دارښتیا دا غنم چې
ډېره مننه. نو ډاکټر صاحب اتمن په دې موضوع باندې ورسته خپلې خبرې وکړي. ستاسو تماس نه مننه اوریدونکي زنګ وهلی او بل اوریدونکي ته هم ورزو او به ګوري چې دوی کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي دی دا اوریدونکي تماس پریسو. تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسي. د پروګرام ګڼو اوریدونکو خپلې پوښتنې را لېږلې دي. بل اوریدونکي ته ورزو کوشش کوو چې د سره تماس ونیسو. د ډاکټر رفی په نامه متخصص ډاکټر را سره رخصه وي. د ډاکټر صاحب ګڼو اوریدونکو په دې پروګرام کې د غاښونو پر ستونزو باندې خپلې پوښتنې وکړلې. ما ځینې یاداشت کړي دي که تاسو یو په یو ځواب کړي. اول دا چې یو اوریدونکي وویل چې کله ګرم شی وخوري یا هم سړې اوبه وڅښي غاښونه حساسیت کوي. دا ستونزه ګڼو نور اوریدونکو هم شریک کړه. ډاکټر صاحب ستاسو ځواب څه دی چې علت څه کېدای شي؟
په شروع کې هوتا ستا سلام او تاسو هم کارم ته ټول اوریدونکو ته خدای وکړي تاسو ټول جوړ او روغ راوته اوسئ. مشکل دوه مسله کې ده. کېدای شي چې دا غاښونه یې مثلا مانګ ولري، دا غاښونه بیا دا ورای چلیږي، یعنی ورای تحلیل کوي لاندې دي د غاښونو ریښه چې دا غیونه اساس دی هغه چې خوله ته برهنه کیږي لوسکیږي. نو دوی ته چې کوم چای راځي یا ګرم شی راځي یا سړه شان لکه آیس کریم لکه یخ اوبه دا شان چې ورته راځي دا حساسیت ښیي. یو مسله دا دی، خو داسې عام مسله چې اکثریت خلک دې سره مشکل لري او دا وایي چې غاښونه مې دغه شیانو سره حساسیت کوي یا بریښي، هغه مسله دا ده چې غاښونه یو چیرته حتما یو چینجن ځای لري چې شاید په سترګو کې ونه ښکاري. مثلا د تماس نقطې دي دیاته، مثلا دوه غاښونو تر څنګ دول غاښونه چې یو بل سره کانټیکټ پیدا کوي یا تماس کوي، هغه ځایونه داسې ځای دي چې ډاکټر ته فقط ښکاري یا ډاکټر اکسرې کوي هغه ځایونه ګوري، ناروغ هغه ځای نه خبر نه دی. یا بعضې داسې چینجن ځایونه دي چې ډېر وړکی دی خو د لاندې نه ډېر خراب دی، نو هغه نه هغه ته چې بیا یخ شی راځي هغه غاښ تحریک کوي او درد کوي. بیا دا هم دوه رقم دی، کېدای شي دا اوږده درد وکړي مثلا څو دقیقې لپاره تر څو دوا وکړي یا دوام وکړي. بس دي چې داسې معمولي هماغه لحظه چې یو ګرم شی اسکی یا سړه شی اسکی درد کوي خو وروسته ډېر زر کېږي، نو دا متفاوت تداوی غواړي. دا مسله دا دی چې کېدای شي چیرته چینجنې د غاښونه دی.
بله مننه د غاښونو متخصص ډاکټر رفی وایز. ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار هم رخصوي دی. واحدیار صاحب ټلیفون مو متاسفانه چې پری وو. ګڼ اوریدونکو تماس ونی و خپل پښتني او نظریات را سره شریک کړل. یو اوریدونکو ویل چې د 15 کلونو ماشوم دی چې غاښونه ژړ سی وی دی یا رنگي په جړیدو دی. بل اوریدونکو ویل چې ک ځواني کې څوک احتیاط ونی کړی وروسته د غاښونو ستونزه څومره په پراخیدو خواته زی؟
بله سروان صاحب، دغه دی یو ورور پوښتنه چې ودی ماشوم د غاښونو په ارتباط باندې له لغمان نه دی هم درته بړی کنیولې و. دی وویل چې د ماشوم غاښ چې دا رژیږي، رژیدل یعنی تویږي داسې میده میده. هغې کې څو علتونه موجود دي. یو علت خو دا ده چې کېدای شي د دغه ماشوم د کلسیم کمبود سره مخې ده، یوه مسله. دومه مسله دا ده چې د ماشومانو د غاښونو حفظ الصحه لکه څنګه چې د غټانو ضرورت ده د ماشومانو هم ضرورت ده. ماشومانو ته هغه ټریننګ نه ورکول کېږي چې هغوی خپل غاښونه وساتي، نو کله چې دوی غذایي مواد خوري او له هغې وروسته غاښونه نه پاکوي، نو دی تقریبا داسې وخت چې دا ماشوم 15 کلن ماشوم ده، نو دا باید د والدین د ټرین کې چې تر غوپره اوس موجوده چې کوم ډیفیکټ یا کوم مشکل چې دی په غاښونو کې منځ راغلی ده، هغه دا ده چې معمولا هر غاښ ځان ته عمر لري سروان صاحب. نو دا ځان ته عمر لري، دغه 15 کلنۍ کې چې دی د مخې غاښونه که فرزن ډېر زیات خراب وي، دا تر ډېر امکانه باید کوشش وسي چې تر شپږ نیم یا اوه کلنۍ پورې دا وساتل شي. د هغې علت دا ده، هغې کې دوه علت دي. یو علت خو یې دا ده، همداسې دغه د شیدو غاښونه چې کوم دي دا د دایمي غاښونو دپاره یو رهنمو د یو لار خلاص طریقه دي راوزی زکه چې کله دایمي غاښونه تشکل کوي د لاندې دیو پوخانی په شکل باندې تشکل کوي نو بیا هغه معمولا چې کله کې د غاښ مخکله وخت نه وو وسلسي هغه پوخانه شکل چې الته د هغه د دې توانمندي بیا نه پیدا کوي چې هغه راوزی چې لار ورته باندې او دومره توان نه لري چې دوري وشکي دی راوزی نو په دې صورت کې بیا دغه د دې غاښونو امکان دا د امپیکټ پاتې کیږي امپیکټ غاښونه موږ ورته وایو چې په ځامه کې داخل کې پاتې کیږي چې دا بیا په غټوالي کې ماشوم ته د مریض ته بیا مشکلات جوړوي چې دایمي غاښ بدای نه لري بیا دغه د پرم تداویانی دي چې هغه تداویانو په واسطه باندې کچیرته دغه کوم موقعیت د غاښ په د ځامه کې د اکسرېګانې ورته کیږي هغه کتل کیږي چې کچیرته د دې امکانې ودرلود چې د اورتودانسي په طریقه باندې دا راوویستل سي او بیرته دغه دایمي غاښ د دې په دې مخې غاښونو کې جای په جای شي دا امکانات شته او بل په کار دا نه ده چې دغه وکي دا څورته وایي دا به وخت وخت د ماشومانو غاښونه زه اوریدونکو ته یو خبره کوم او دا زبر بر اکثر رسنۍ ته زمه دا خبره کوم او عام مریضانو ته هم اکثر د ما توصیه دی چې ګوري دی چې په عام اصطلاح کې په افغانستان کې د سیو رواج د ماشوم د غاښ یو باسه دا بیا راشین کیږي دا هر غاښ ځانته عمر لري په هغه عمر کې چې تا د غاښ وو وست او هغه دایمي وو یا فرزند شوه غاښ کې مخکې لدې چې لاندې دوه پر درې حصے د غاښ د دایمي غاښ تشکیل شي تا د غاښ وو وست د دې امکانات تاسو راوونوځي یعنی صرف سلو نه ده خو امکانات د دې ډیر دي چې د غاښ بیا راوونوځي نو دا مشکلات ته باید دوی وخت وخت باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې اکسرېګانې وکړي وګوري چې څومره تشکیل شوی دا او څومره نه تشکیل شوی آیا دغه وسیله ته ضرورت لري که تداوی ته
ډېر مننه ډاکټر صاحب رفی وایز بل اوریدونکي زنګ وهلې وو دوه ویل چې کله تروش یا نه تروش شیان وخري د ډېر وخت لپاره نور شیان نسی کارولای چې غاښونه حساس کیږي په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دغه کسانو ته څه ده ځینې کسان ممکن حساس غاښونه ولري
سلام د ګران ډاکټر صاحب ته مرام وړاندې کوم او تاسو په ځواب کې باید وایم چې بعضې غاښونه مثلا د سې دي چې موږ ورته ابریژن وایو سرویکل ابریژن یعنی غلط برش وهلې ده مثلا افقي یا ری شکل برش وهلې ده د غاښونو ټولې دلې ده مثلا د ورای سره نږدې د تدمار جنا جنجبا د ور کناري ورای چې ورته وایي دغه ځینې کېدې شي چې دغه غاښونه سولېدلې وي یا امکان لري چې غاښونه مثلا څوک بروکسیزم ولري غاښونه د شپې طرف نه وچی چی یا یو بل سره غاټي ګرینډینګ ورته وایي چې نه یو بل سره تماس ورکی او غاښونه وسلېږي نو داسې امکانات شته چې دا حساس شي د ترش تیانو سره نو دې ته پکار دي چې اول خو تر کوم هدا پورې چې ورته امکان لري د ترش چیان چې لګ رقیق شي بیا استفاده شي که یې نن د امکانات لري مثلا د لیمو جوس شته خو کده سم امکانونه لري بیا کېده شي چې دا وقایوي حالت هم ځان ته اختیار کی مثلا دا کېده شي چې د بازي کریم دندان د غاښونو کریم دي چې مثلا د سنسوډاین په نامه دي یا نور دي یا د سموتو شونه دي چې د خوله غرغړې به پاره دي نو هغه د حساسیت دي نو کېده شي چې هغه ناروغ استفاده وکي او دا حالت هغه برطرف کیږي خو په دا شرط چې ډاکټر هغه چیک کړي یو ځل ډاکټر مطمئن شي چې څه مشکل نور نشته چې مثلا د تداوی وړوي یا د پورکاری وړوي نو دا مثلا ک هغه شو نه فیتو کډم نور مشکلات نه وبیا کېده شي چې ناروغ د سی وقایوي د شیان وکړوي چې تر څو غاښونه حساسیت یا بریخ ونکړي
ډېر مننه ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار ګڼ اوریدونکو زنګ وه ځینو کسانو ویل چې د غاښونو د توریدو مسله دوی زیات لري ځینو نور ویل چې د ماشومانو یا هم په خپل د دوی غاښونه د وخت په تیریدو سره ماتیږي او برخي برخي ولېږي ځینو کسانو ویل چې غاښونه جړ دي او په دې برخي کې چاره څه ده ځینو کسانو ویل چې په دې برخه کې درد لري چا ویل چې درد نه لري په مجموع کې د غاښونو د توریدو او ژړ کېدو د علتونو په اړه کوست مخکې تاسو د کلسیم د کمیدو یا په بدن کې د کلسیم د کموالی یادونه وکړه که اوریدونکو ته وایست چې دا ستونزه څنګه مخنیوي کیږي اصلي علتونه څه دي
سارې صاحب خبره خدا ده چې د غاښونو ژړوالی چې د یو د غاښونو رژیدل دي د غاښونو رژیدل خو صحیح ده د کلسیم د کمبود له وجې نه کیږي خو کله چې د غاښونو ډیسکلریشن یا تغیر د رنگ ژړوالی منځ راځي، یو ګوره یو قصاب رند سالس تی غاښونه په مجموع کې تقریبا ډیر زیات رنگونه لري. بعض خلک دسی غواړي چې دماغ خپل طبيعي غاښونه چې کوم دي دا باید ډیر زیات تک سپینی، خو در حال کې چې دي دا د خپل د غاښونو د ساختمان در رقم ده، ساختمان در رقم ده چې هغه باید همدغه رنگ ولري. نو هغه خو بل یو عارضي شکل باندې دی غاښونو دی تغیر د رنگ منځ راځي، دا هایپر فلوروزس یا دی فلورین دی زیاتېدلو له وجې نه هم کیږي، دی هایپو فلوروزس یا دی فلورین دی کمبود له وجې نه هم کیږي. چې دا بیا مریض ته معاینات کیږي او د معایناتو نه وروسته دقیق کیږي که چیرته دا فلورین زیات وي، بیا دې ته یو قسم دواګانې دي ده ورکول کیږي چې د جذب د فلورینو په بدن کې کم کړي. که چیرته کم وي هغه ته بیا فلورین ورکول کیږي چې په لوکل شکل باندې چې په ماوتواشونو کې مسته، کریمونو کې مسته، اور علم مسته چې د خولې له لارې نه ګولۍ وخوري، دا هم سه دام ورکول کیږي. بعضې خلک بیا وایي چې د مونږ غاښونه ماتیږي او رژیږي او درد نه لري، نو هغه په داسې یو حالت کې وي معمولا چې دغسې یو مشکل په اکثر په اولډ ایج کسانو یا په موسینو خلکو کې یا زیات عمر کسانو کې دا شی ډېر زیات لیدل کیږي. نو د هغې وجه دا ده چې هلته یا دوی د کلسیم کمبود لري، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود. ځکه د ویټامین ډي مې ځکه ورسره وویلې چې کلسیم چې دي سالی صاحب دا د ویټامین ډي د جذب دپاره زمینه برابروي، او ویټامین ډي چې دي دا د کلسیم د جذب دپاره زمینه برابروي. دی یو له بل سره لازم او ملزوم دی که یو څوک کلسیم خوري نو ویټامین ډي باید ورسره وخوړل شي. نو د دغې له وجې نه کېدی چې د دوی د غاښونه ضعیف وي او ماتیږي، او یا فرضاً دوی په خپل ورسره بې احتیاطي ډېره زیاته کړې وي، نو هغه خو به یو دوی او دغه د کلسیم د کمبود له وجې نه چې دا په مجموع کې په ټولو غاښونو کې مشاهده کېږي دا لیدل کېږي.
ډاکټر صاحب، دغه مواد چې بدن کې کمی، بخښنه غواړم، په څه کې پیدا کېږي؟ کوم خواړه خلک وکاروي چې دغه اړتیاوې پوره کړي خپلې؟
معمولا له سبزیجاتو نه باید زیات استفاده وسي، سبزیجاتو نه باید زیات استفاده وسي، او د پروتینی موادو نه ډیره زیات استفاده ونسي، او سبزیجات میوجات دغه نه باید زیات استفاده وکي. لکه سبزیجاتو کې چې موږ تاسو ګورو پالک دي یا فرضاً کاو دي، دغه بعضې ترکاري بابو سبزیجات دي، دا مناسب دي د لپاره سترغو پورې د انسان د بدن وسپن او کلسیم دا شي نه باید پوره کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. وایز یو اوریدونکي وویل چې کله دوی ځینو کسانو کې د ستونزه پیدا کیږي، ځینې نور کسان ورته سپارښتنه کوي چې د غاښونو عصبي رشتې که پریسي نو بیا د درد احساس نه کوي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې خلک کوم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي کله چې د غاښونو د رشو د مړه کولو اقدام کوي؟
مثلا دا چې ټول غاښونه چې مثلا حساسیت کوي یا درد کوي، اتمی نه ده چې دغه ریښې باید پرې کړل شي. د خلکو خبره یعنی آر سی ټي موږ ورته وایي، روټ کینل ټریټمنټ، یعنی د غاښ د سرکشي چې ورته وایي عام خلک. نو دا مخصوص غاښونه دي چې مثلا خپله مخصوص عرض لري، چې مثلا داسې مشکل ولري، داسې مشکل ولري، مثلا کوم غاښ آپسي شوی ده، کوم غاښ ده چې سرخودی دردونه لري، شپې طرف نه ډیر دردونه کوي، دا نور مثلا داسې هغه دردونه دي چې عصب کشي ته ډاکټر مجبور کیږي او هغه عصب کشي کوي. خو بعضې غاښونه چې دي چې د هغه اعراض عصب کشي ته نه دی، یعنی حتمي نه دي چې هغه عصب کشي بل لاله لري یا وقایوي لاله لري یا چې ډاکټر هغه پورکاري کوي یا د کی غاښونه یا ورته کوخ لګوي یا بل شی لګوي چې دغه مشکل رفع کیږي، نو دې ته ضرورت نه شي روټ کینل سي. خو کوم غاښ روټ کینل سي، طبعا یو مسله دا ده چې لیک د غاښ په تحقیقاتو کې خود له سوی ده چې لیک فرونت فراکچر ورته وایي، یعنی مساعد کیږي د ماتېدلو ته. نو سړی باید دې ته پام وکړي چې ور باندې څه شی ډیر سخت چا مات نه کی، عادي خوراک وکړي، خپل روزمره خوراک وکړي، ور باندې نور داسې کوم غاښ چې سب کې شیشه وي دا نه ده شوی، دوی ترمن کوم فرق نه کوي په خوراک کې نارو. خو مسله دا دی چې یا ډیر ور باندې وشي دی لپاره چې هلته یو سړی جوړ شوی ده، بیا هغه بیرته ډک شوی ده، نو د غاښونو دیوال کېدای شي چې ضعیف وي، نو د ماتېدلو امکانات هغه حالت کې بوي.
ډاکټر صاحب، ځینو متخصصانو سپارښتنه کړې ده چې خلک باید فلوراید لرونکي کریمونه وکاروي د غاښونو د مینځلو په وخت کې، دا کوم ډول کریمونه دي؟
معمولا اکثریت کریمونه چې بازار کې پیدا کیږي اکثریت فلوراید لري، خصوصا د سټانډرډ کریمونه چې دي د برانډي یعنی په نړۍ کې معتبر کمپنیانو کې تولید کیږي، مثلا کالګیټ، کریس، کلوزاپ او د سینور اسپایډنت او نورې، دا ټول چې دي د برانډ کمپنیانو نه دي چې نړۍ کې ښه کمپنیانو کې تولید کیږي، خو متاسفانه په بازار کې اوس داسې درغلي ډېر شوی ده چې مثلا یو خنوم کې څو رقمه دا مواد پیدا کوي چې نه پوهېږي چې کومې اوریجنل دی او کومې بدل دی. نو فلوراید ضرور دی په د غاښونو په کریم کې، مثلا چې څوک مثلا دا فلوراید ضروري دی لپاره چې غاښونه یو عنصر یو مهم عنصر فلوراید دی، او د غاښ د تقویت لپاره د غاښ د استحکام لپاره فلوراید یو ضروري عنصر دی چې باید موجود وي. نو دا کېدای شي چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل له اوبو طریق نه وخوړل شي، له خوراکي موادو نه استفاده وشي، یا دا چې موتوا شي د انچوي یا چې کریم د غاښونو کریمي، نو اکثریت د غاښونو کریم فلوراید لري، خو په ماشومانو کې او په مشرانو کې دا مقدار بیا فرق کوي. مثلا اکثریت داسې ماشومان چې دوه کلن درې کلن داسې دي هغوی ته 1500 پی پی ایم پکار دی، خو مشرانو لپاره یو پی پی ایم زر پی پی ایم پکار دی. نو دا فرق لري چې بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې کوم فلوراید استفاده وکړي، خو بعضې وخت د فلوراید بیا اجازه نشته بعضې کسانو ته، خصوصا هغه کسان چې فلوروزس لري یعنی د فلوراید د هغوی په وجود کې پورته دی مقدار، نو هغوی ته بیا دا پکار دی چې بیا فلوراید ورکړ نشي د کری د غاښونو کریم سره، نو هغه ته بی فلوراید د غاښونو کریم پکار دی، نو ډاکټر بیا هغه تصمیم نیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. شاه محمد واحد یار، تاسو ته به راسو. تیر اونۍ یو اوریدونکي روغتیا پروګرام ته زنګ وهلی وو د خولې له بوی څخه شکایت کاوه، په دې اړه که تاسو یو څه د خپل مسلک اړوند وضاحت ورکړئ چې خلک له دې ستونزې سره څنګه مبارزه کولای شي.
سالس به د خولې بوی له څو علتونو نه منځته راځي. یو خدا ده چې دا مریض کېدای شي د وری او تکالیف ولري، یو ری یو تکلیفونه ولري، یو ری به ویني کیږي د غیله وجنه دا کېدلی شي، بلکې دیسی د دی غاخونو په منځ کې سوری وي یا په عام اصطلاح چینجی وهلی وي چې په طبي اصطلاح کې ورته کیرس وایي، هغه وي او هلته غذایی پارچې یا د ډوډۍ پارچې پاتې کیږي، هغه هلته ګنده کیږي او بوی کوي. او بل علت یې د غاښونو نه برس کول یا نه ساتنه یا حفاظت نه کول، دا د دې لامل کیږي. بل دغه مخدرات استعمالول لکه نسوار او سګرټو د شین استعمالول د خولې کې بوینه پیدا کوي. نو هر یو بیا ځان تخپل تداوی لري. دغه سیبیر جنجیوایټس مونږ ته وایو د وری او تکالیف سي دي، دا به ډاکټر تزید ډاکټر به د ګوري دغه لپاره به دوایی تداوی ورکي، او کچیرته ضرورت وي جنجیوکټومي یا د وری او یو عملیات دغه ورته کیږي چې دغه وری هغه وری چې هغه خراب شوی دی یا شړیدلې دی، هغه وری به استکیږي او دوا به ورکول کیږي چې دی د وری بیرته را وخیزي برابر شي. او که چیرته غاښونو کې سوری موجود وي، نو د دې بیا د تداوي کیږي، غاښونه باید تداوي شي او نارمل د خپل خولې برس کول یا د کریمو استعمالول، خصوصا د شپې لخوا نه، ځکه د شپې لخوا نه ډیر زیات موږ تاکید کوو چې د شپې د خولې افرازات کوم دي، معمولا د ورځې لخوا افرازات کوم دي، د غاښونو پاک ساتي. او د شپې لخوا چې کله څوک وي د کیږي، نو د خولې افرازات چې دي هغه بندیږي، بلکې پنیش دي سابي، نو هلته چې کوم غذایي مواد شی پاتې کیږي د هغې له وجې نه بوی کوي، خرابیږي او د خولې بوی له دې نه پیدا کیږي. دغه څو لاملونه دي چې د دې له وجې نه د خولې بوی پیدا کیږي.
ډېره مننه، خدای دې وکړي چې د دغه اوریدونکي ځواب ترلاسه سوی وي. ډاکټر صاحب رفیع وایز، تاسو تر اوسه په نور نړۍ کې یو کس چې تر اویا کلونو هم زیات عمر لري لا هم سالم غاښونه لري، په افغانستان کې ولې کیسه سرچپه ده؟ ته په ځوان ځواني کې ځینې کسان زیات غاښونه نه لري یا ایستلي دي؟
بله، غاخونه معمولا یو داسې بخش دی چې معمولا اقتصاد ته ډیر ارتباط لري، یعنی د غاخونه ساتل اکثرا اقتصاد ته ډیر رول لري. خو دلته بیا څو فکتورونه نور هم دي. مثلا اوس مونږ خارج نام خبر برو چې اکثریت خلک هلته هم غاخونه نه لري، خو د افغانستان په پرتله نه، دې لپاره چې د هغوی عامه پوهاوی یا آگاهی عامه چې دی هغه ډیر پورته دی، دغه د تحصیل کې چپورته دی، آگاهی لري، هغه د ترنت استفاده کوي، هغه د ډاکټران یا دولت مشوره ورکوي، راهنمایي کوي، رسانه د هغه پلاس کې ده.
نو هغه اکثرا د سه باسواد خلک دی او کویږي او ډاکټران دا خبره ویدل د چې مونږ غاخونه باید څنګه وساتو او څنګه محافظت وکړو او څنګه مخنیوي وکړو د مشکلاتونه که یې نه نغوي ته مشکله پیدا شي هغه لپاره ډیر مجرب ډاکټران هلته دی د هغه کار کوي او بل مسله چې اکثرا د هغه ستات کچر پورته دی نو هیڅ مشکل نشته په تداوی کې وکله چې افغانستان تر ازو یو طرف نه خومونګه ما په هواي ډیر ضعیف دی متاسفانه د دولت طریق نه زمونږ ډاکټرانو ترمه او بل طرف نه اکثریت خلک بے سواد هم دي اکثرا دا د کارون ته توجه نه کوي بل طرف نه د خلک اقتصاد ډیر ضعیف دی او کله که وګوري که کوم غاخ تداوی کی دغه توانیونه لري هغه پیسې برابر نکي نو وګوري چې خپل غاخ وکاږي یا مثلا اندسي پریدي چې ترسو خراب کی خراب شي ترسو چې مثلا که دردونه کی اندسي خپل پریدي وریکي دی په خپلې نو مسله دا دی چې د سو فکتور یو ځای کیږي او خلک مجبور دي چې غاخونه خراب سي او اندسي پاتې سي او اکثریت اقتصادي په لحاظ او سواد او
امپوهاوی مسره دي ډېر مننه تاسو نه ډاکټر صاحب واحد یار د زینو کسانو غاښونه ولې د وخت په تیرېدو سره تر حد زیات اوږدیږي یا په بل اصطلاح وری د وخت په تیرېدو سره ځان ټولوي
سالی صاحب دا خو داسې ما خو درته چې دغه وری خپل مشکلات لري مرزونه لري یا هغه مرزونه له وجې نه دا وری داسې مشکلات پیدا کوي چې دغه بیا تداوی کیږي تداوی سي باید او د غاښونو خو د زیات عمر والا خلک کوم دي زیات عمر والا خلک چې دي معمولا د دې د ویټامینونو منرالونو د ډیفیشنسي سره یا کمبود سره ډېر مخ کیږي نو دغه وجه ده چې دا غاښونه رژیږي او خرابيږي
ډېر مننه ډاکټر صاحب د غاښونو د سپینولو په اړه ځینو اوریدونکو پوښتنې وکړې ځینو کسانو ویل چې غاښونه یې تور دي چا ویل چې غاښونه یې ژړ دي د سپینېدو لپاره تاسو څه توصیه کوئ دوی ته
د سپینوالي لپاره خو معمولا عام استفاده کیږي د بلیچنګ استفاده کیږي خو دا سپینوالي تقریبا موقتی دایمي نه نو هر شپږ میاشتې پس باید که څوک غواړي چې غاښونه یې دوامداره سپین پاتې سي نو هر شپږ میاشتې پس باید یو بلیچنګ دوی وکړي نو د دغه یوه لاره یې ده چې غاښونه سپینېږي ورسره او داسې تداوی چې په تداوي سره د غاښونه سپین سي بدون له دې چې یو لاینر ورته وایي چې هغه جوړ کړي لاینر استفاده کړي چې هغه د غاښونو د پاسه یو پوښ ده معمولا استفاده کیږي نو هغه بیا بیل شی ده او د تداوی په لحاظ باندې بلیچنګ معمولا خلک استفاده کوي او دا یو مناسبه لاره ده تقریبا عوارض جانبی هم کم
همدغه د لایزر شوا تاسو مقصد دی
بله وو د لایزر شوا په واسطه باندې مواد دی هغه مکیږي په غاښونو باندې وهل کیږي د لایزر شوا ور باندې خوسی کیږي معمولا د نیم ساعت لپاره نو دغه نورسته بیا د غاښونو پاکيږي بیا دغه د پاسه د فلوراید او یو لواش ورکول کیږي یا په سلا مساج ورکول کیږي د فلوراید او په ساحه کې ځکه پرې کې د هایدروجن پروکسایډ فیصدی ډیره زیاته ده
بلې ډاکټر صاحب خوځینی کسان وایي چې تر دې طریقې ورسته غاښونه حساس کیږي فکر کوي چې دا حساسیت زیات وخت دوام کوي که د لاند وخت لپاره وي
نه دا حساسیت د کم وخت لپاره او د تمو دی ورسته چې دغه لپاره بیا موتوشونه یا کریمونه چې هغه توصیه کیږي هغه مریضان چې غوی غاښونه حساس کیږي دغه لپاره کریمونه دي چې هغه توصیه کیږي د سنسټیویټي یا د حساسیتونو د کموالي لپاره هغه استفاده کوي دا موقتی وي دا دایمي نه
مننه ډاکټر صاحب رفی وایي تاسو ته براسو د غاښونو اوري یا بیري ترڅنګ د ژبې مسواک کول یا برس کول څومره رول لري په نظافت کې د غرض د بوی په مخنیوي کې
دقیق اندر ښه سوال دی دا موږ باید هر کله چې غاښونه برش کوو باید د ژبې سر باید حتما ورسره برش کوو دا زموږ نه باید هیر نشي دا متاسفانه اکثریت خلک تر اوسه نه پیژني او نه پوهیږي چې دا باید د غاښو سره باید ژبه هم برش وسی کنه د غاښ برش کول د یو طرف قضیه دی هغه کریم ته ضرورت لري خو د ژبه برش کول هغه مور دور تل ترپیس ورته وایي د ژبه مخ چي هغه باید برش شي د شانه مخکي طرف ته اگر پر سو طریقے دی چمنگ وغیرہ پاک کو یو کو کیدے چھ چھ اسکرب مور تر فائدہ کو منگان تا فائدہ کو اسکرب دی ٹانگ اسکربر اور توائی اسکربر وظیفہ دا چھ دسی تراش کی اگر د جبی پور تا چھ کومبا رخلی غلنگ ول با اور توائی نو دا چھ اگر پاتے کی گی تا دبل کی گی نو اگر تراشی او پاکی یو یو روش دا دے بل روش دا دے چھ د برش اگر شاتنی برخه کو بعضی برش مخصوص برش دی چھ دا برش شاتا دسی درشت سطح لري اگر سره کیدے چھ مو د جبه ش برش کو یا د خپل کدا دا شانم نی را سره او زمون یوادی برشی نو کیدے چھ دا د مویک چلری اگر برش چھ مو غاخونه برش کو اگر سره مون کیدے کولے چھ چھ د جبه شاتا برش کو دیر دا اړین دی لپاره دی چې اکثر اندسې یو اسپیشلی یو خاص مخاط دی یعنی نسج چې دا ژبه کور کوي چې هلته د باکتریګانو د ځای نیولو او رشد کولو او د خولې بدبوی عامل دی نو مسله دا چې څوک دا برش عادت وکړي او دا ژبه برش وکړي نه د بوی نه ختمیږي او باکتریګان یې مثلا ختمیږي غذاینه
ڈاکٹر صاحب شاہ محمد واحد یار دغشن استنزخ مال میر اساس افغانستان کی موجود ادا فکر کوئی چھپ مکتابن کی معاشمان تغشن دساتن او برس قولو یا پاک سات الار چار ورشو ولکیری او کنشو ولکیری استاسو لرشون صدا
مشکل معمولا په نصاب کې دې ته ډېر زیاته توجه نه ده سوی او خو بیا معمولا استادان د خیر وسیږي غوي دغه سي د شاګردانو ته د دې ټرین ورکي او د دې یادونه ورته کوي خو عمده خبره دا ده چې باید له وړوکوالي نه ماشوم د سټرین سي او دې ته د نصاب کې ځای په ځای سي د خبره او دا د منهایسي دی یو مسؤلیت د ماشوم احساس وکړي تدا دی ما مسئولیت نو دغه وجه نه بیا دغه مرزونه او دغه مشکلات به کم سی او کني په دغه کوم حالت باندې روان دي حالت قناعت به شالت نه دی او مناسب هم نه دی او باید د کی پرمختګ وسی او د کی باید کار وسی دی بل
ډیر مننه د پروګرام لا ملمنو د غشونو د ناروغي له متخصص ډاکټر شاه محمد واحد یار زغرز د غشونو متخصص ډاکټر رفی وایز څخه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې را سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې مو د غشونو پرستونزو خبرې وکړې لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها خپلې پښتنې مطرح کړې
ملغلری ندی چدی وای شکولی غاشتی ملغلری ندی چدی
شونډي